سلامونه او ستړي مسید مشال ریډیو په دې خبري غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هر کلای کوم په دې غړي کې به درته د سر خبر د پاکستان د نگران وزیر اعظم د افغانستان پر طالبانو باندې د تنقید په اړه ریپورت دی او د دې ترڅنګ بیا د افغان کډوالو د ستنېدو او نورو د سیمیز او د پاکستان او قبایلي سیمو په اړه باندې ریپورتونه درته لرو. دا هر څه به وروسته وي. په پایل کې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوو. سرټ کې د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر راتلو وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب صندوق یونیسف وایي د هرات 43,000 زلزله ځپلي بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. د نړۍ د اوو لویو جمهوریت لرونکو هیوادونو جی 7 لوړ پوړو ډیپلوماټانو د اسرائیل او حماس جګړې په اړه متحد موقف اعلان کړی دی. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي په افغانستان کې د طالبان حکومت تر راتلو وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. انور الحق کاکړ نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی امید و چې په افغانستان کې د طالبان حکومت تر راتلو وروسته به د پاکستان مخالف ډلو او په ځانګړي توګه د تحریک طالبان پاکستان خلاف سخته کاروایی وشي، خو د ده په خبره داسې ونه سو او پاکستان کې ترهګرۍ نور هم زیاته سوه.
بدقسمتی سے عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اور خودکش حملوں میں 500% اضافہ ہوا ہے.
انور الله کاکړ زیاته کوي چې په تیرو دوو کلونو کې د پاکستان دننه 2,200 پاکستانیان په ترهګرۍ پیښو کې وژل شوي، چې په وینا یې د دې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان دی چې د افغانستان مځکه د پاکستان پر ضد کاروي. د نگران وزیر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه افغانستان څه نه دی ویلي. البته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له بی بی سي پښتو سره په مرکه کې چې د نومبر په 16 خبره شوه وویل چې په پاکستان کې د ټي ټي پي بریدونه نوی نه دي بلکې له شاوخوا 40 کلونو راځي روان دي. متقی زیاته کړه چې وسلوال د پاکستان په خاوره کې دننه له افغان پولیس څخه 400 یا 1500 کیلومتره لري بریدونه کوي، نو امنیت د هغه هیواد کورنۍ موضوع ده چې باید یې خپل اواره کړي. د خیبر پښتونخوا په کرک ضلع کې وسلوالو په خورم نومې پولیس تانې برید کړی، خو پکې چاته مرګ جوبله نه ده وښتې. د خورم تانې مطبوعاتي څانګې نن مشالېډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې بېګا ناوخته وسلوالو په تانه د راکټونو حمله وکړه چې پکې د تانې ودانۍ ته لږ زیان ورسېدی. بیان زیاتوي چې پولیسو د سیمې د اوسېدونکو په مرسته ځوابي کاروایی وکړه او حمله په شا وتمبوله. ولخوا د کرک ډی پی او سجاد احمد خان په خپل یو بیان کې ویلي چې د پیښو وروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. د برید ذمهواري تر دې دمه چا نه ده منلې. ملګری ملتونه وایي چې د نومبر 8 د شپې تر 11 بجو پورې د تورخم دروازې لالارې 15,209 کسان له پاکستان افغانستان ته ستانه سول. دا خبره د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار یو چارواکي ارشاد خان نن مشالېډیو ته وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د نومبر تر 8 پورې یوازې پر تورخم لاره د ستنه سو کډوالو شمېره له 2,015,000 زخه وشته ده. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د ستانه سو افغان نانو شمیر 2,200,000 یاد کړ. بلخوا د انتظامی چارواکو تر مخه پر چمن سرحدي لار هم زرګونه بیا اسناد کډوال افغانستان ته وشته دي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي دي. بلخوا د بشري حقوقو ادارو او ملګرو ملتونو کډوالو ادارو پر پاکستان غږ کړی چې دغه لړۍ ودروي، ځکه چې په دې کې ځینې کډوال داسې دي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن مشر نگران وزیر اعظم سره د لیدو پر مهال ویلي چې د 2024 کال د فروری په 8 کې دونکو ټول ټاکنو ته تیاریاں مکمل کړي دي. د پاکستان جیو نیوز او ډان ورسپانې په ګډون نور رسنیو لیکلي چې سکندر سلطان راجا پرون له نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ سره د هغه په دفتر کې ولیدل. د انتخابات د کمیشن مشر وزیر اعظم ته وویل چې د نوو حلقو بندیو حتمی فهرست د نومبر پر 1 خپروي. د پاکستان نگران وزیر اعظم د انتخاباتو د کمیشن مشر ته ډاډ ورکړ چې د انتخابات لپاره مالی امکانات او امنیتي عمله ورته برابره ده. د کمی اسمبلی په اګست میاشت کې ړنګه شوی وای چې تر هغې وروسته له عین سره سم باید انتخابات په 3 میاشتو کې شوی وای، خو انتخاباتي کمیشن وویل چې د عین له مخې باید لومړی له سرژنې سرشمېرنې سره سم نوې حلقه بندۍ وسی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب صندوق یونیسف وایي د هرات 340,000 زلزله ځپلي بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې دې ته په پام کې چې زلزلې د دوو خلکو روغتیایي تاسیسات ویجاړ کړي، د صندوق د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت په ګډون د خپلو مرستندوی شریکانو د مرستو پر مټ سیمې ته په بیړني ډول د 8 ټنه طبي وسایلو لیږل تنظیم کړي دي. یونیسف ویلي وروستۍ زلزلې په ټول هرات ولایت کې د اوبو نظام زیانمن کړي، خو د اروپایي ټولنې د بیړني مرستو پر مټ به په 250 او روغتیایي مرکزونو کې د اوبو تاسیسات ترمیم کړي چې 14,000 کسان به له پاکو اوبو څخه برخمن شي. اور سه خبر دا چې د نړۍ د اولو جمهوریت لرونکو هیوادونو جی او 7 لوړپوړو ډیپلوماټانو د اسرائیل حماس جګړې په اړه یو موقف اعلان کړی. دوی دا اعلان په ټوکی کې تر تاکیدي غونډې وروسته نن وکړ. دوی د حماس غندنه او د اسرائیل د خپلې دفاع کولو ملاتړ وکړ. د ډیپلوماټانو په غزه کې ولسي وګړو ته د مرستو رسول عمل د تیزولو په هدف په جګړه کې د وقفو لپاره غږ وکړ. دغه هیوادونه د دوو ورځو تر خبرو وروسته په یو بیان کې هڅه کړې چې حماس د غیر واضح تنقید او اسرائیل خلاف د بریدونو په اړه ښکاره دریځ خپل کړي چې دارنګه په محاصره فلسطین کې له ولسي وګړو سره مرسته وسي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو اوري په روانه غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان نگران وزیر اعظم دا وکړي چې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي په پاکستان کې د ترګري پیښې زیاتې سوي. د چارو پوهان د انور الله کاکړ دغه څرګندونی څنګه ارزوي؟
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د بد اعتماده فضا ډیره زیاته شوې ده. د ملا یعقوب یو بیان هم دی چې موږ په دباو کې راولي، په پاکستان هلې ځلې کوي چې په موږ باندې د ډیورنډ کرښه ومني.
له پاکستانه د بیا ساتو افغانانو افغانستان ته د ستنېدو بهیر نن هم روان دی، خو په دوی کې داسې خلک هم شته چې په خپل هیواد کې سرپنا پاړه پریشان دي.
دوه خامخه د سیستل یو کال وخت به ور کړی وي، یو شپږ میاشتې وخت به ور کړی وي. هغه مخ کې ګرمۍ کې به سیستل ویم څه مشکل نه و، بلته به یو قیمه بچاولو څخه قیمه کې گزاره کیږي نه. څه شي کوي؟ وړوله پیدا کوي، حاصله پیدا کوي.
د پېښور په نظر بوټو پوهنتون کې نن هم د شوزو 15 ورځنی میله روانه ده. په دې کې دوی پر کومو موضوعاتو خبرې کوي؟
اغي خپل بوک خپل شاعري خپل ناولي ایون ساينس باندې چې د فچو سټډي کړی دی، اغي په خپل پینل ډیسکشن دي دي د انوایرنمنت حواله سره.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوس او سم د خبرونی د فایل ریپورت. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي له هغه راځي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت راغلي، په پاکستان کې د ترګري پیښې زیاتې سوې دي. نو مولینن په اسلام آباد کې به خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې ترګري په دې پیښو کې په پاکستان کې د میشتو بې اسناده وګړو لاس دی او له همدې وجې د هغوی د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. کاکړ په افغانستان کې د طالبان پر سرپرست حکومت نیوکې وکړې چې په خبره یې د پاکستان د بیا بیا خواستونو باوجود د ترګري مسلې د حل په برخه کې همکاري نه کوي. په افغانستان کې طالبان حکومت تروسه د انور الله کاکړ د څرګندونو په جواب کې څه نه دی ویلي. د چارو ځینې شنونکي وایي په وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوي چې له وجې یې دواړه خواوې پر یو بل تورونه لګوي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي دي او د افغانستان واکمن د ټي ټي پی په اړه د پاکستان غوښتنې نه دي پوره کړي. د دې ذمہوار د تحریک طالبان پاکستان ترګر دي چې د افغانستان د ځمکې په کارولو سره په پاکستان بریدونه کوي. په دې موده کې په ځانمرګي بریدونو کولو کې 15 افغان وګړي هم شامل وو. وزیر اعظم انوار الحق کاکړ زیاته کړه چې په پاکستان کې په بدامنۍ خورولو کې بهراني وګړي ککړ دي او په افغانستان کې موجود د ترګرو لیست یې هم د افغانستان عبوري حکومت ته ورکړی وو، خو چې هغوی څه مثبت ردعمل څرګند نه کړو نو دوی له پاکستانه د ټولو بهراني وګړو د ویستلو فیصله وکړه.
اس پس منظر میں کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کی بجائے افغان حکومت نے متحد
د کوٹلی گام پورتکول پزے افغان حکومت مشوره ورکړه چې پاکستان دی په خپل داخلي معاملاتو توجه وکړي. د افغان حکومت د دې رویه او مرستې نه کولو په وجه اوس پاکستان د خپل دې معاملاتو په خپل د سمولو فیصله کړې ده. په پیښور کې د خبریال او شینونکي شمیم شاهد نمی د پاکستان او افغانستان د موجوده سرپرست حکومتونو ترمنځ د یو بل په ضد د دې تورونو او نیوکو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل
په حقیقت دا دی چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د بد اعتمادۍ فضا ډېره زیاته شوې ده او دواړه غاړو په یو بل باندې تورونه لګي. د ملا یعقوب یو بیان هم دی چې موږ په دباو کې راولي او د پاکستان دا هلې ځلې کوي چې په موږ باندې د ډیورنډ کرښه ومني. یو طرف ته دا ده، بل طرف ته د تحریک طالبان هم مسله ده. نو زه نه پوهېږم چې له دې نه به څه جوړېږي، خو بهرحال د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم حالات دي نو د دې زیات نقصان د دواړو هیوادونو ته هم دی او د دواړو هیوادونو وګړو ته هم دی.
وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په خبري کانفرنس کې یو ځل بیا وویل چې د اسناد نه لرونکو د ویستلو پالیسۍ باندې به عمل روان وي او په دې پالیسۍ کې به هیڅ بدلون نه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای او چارواکي وایي چې بې ګاش په تر نوښته پورې له پاکستان افغانستان ته د بیا سناته افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه وه. د چارواکي د خبره نن مشال ډیډو ته د نوم نه خبرولو په شرط کړې ده. افغان کډوال د پاکستان له مختلفو برخو لومړی په لوارګي کې د هغو لپاره جوړ موقتي کیمپ ته ځي، هلته د نادرا سبتوي او بیا تورخم ته لېږدي. په لوارګي کې یو ستنېدونکي افغان کډوال مشال ډیډو ته ویلي په افغانستان کې سرپنا نه لري او اندېښمن دی چې روان ژمی به څنګه تیروي. د پاکستان نگران حکومت د اکتوبر پر دریمه اعلان کړی و چې په هغه هیواد کې میاشت ټول بې اسناد وګړي باید د هم هغې میاشتې تر یو دېرشې موځي کنه وروسته به په زور ایستل کېږي. د روانې نومبر میاشتې له لومړۍ راهیسي له تورخم او چمن لارو د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. فرهاد چنواری رپورټ لري.
په تورخم کې د امیګریشن یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د نومبر په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر اووه نیټې شپې ناوخته پورې خواوشا 15,200 افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه کړي او دې سره د سپتمبر 18 نیټې نه تر نومبر اووه نیټې پورې یوازې په تورخم افغانستان ته د اوختو بې اسناد افغان کډوالو شمېره 2,015,000 نه پورې تاسو او نن هم دغه دستنېدو عمل روان دی. د چمن سرحدي چارواکو لوینا مطابق په چمن پوله هم تر اوسه 15,000 نه پورته بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د ملک مختلفو برخو نه هر ورځ په لسګونه کډي لومړی په خبر او بیا لنډی کوتل موقتی کیم ترارسي او دلته سبتوي او بیا په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي. د لنډی کوتل کتی کیمپ نه بهر ولاړ یو بی اسناد افغان کډوال عبدالله وای چې په کار و ژمی په ځای په اوړي کې ورته افغانستان ته د تلو امر شوی وای.
دوخه مخادس استل یو کال وخت به ورکړی وي، یو شپږ میاشتې وخت به ورکړی وي. هغه مخ کې ګرمۍ کې به استل هم څه مشکل نه و، بلته به یو خیمه بچاول اوس خیمه کې گزاره کیږي نه. څه شي کوي؟ وړول پیدا کوي، خسوله پیدا کوي. څوک ولته خو ژوند حال دی، یخنی دا کور نشته، بل شی نشته، دا حال ده خو بس مجبور شو. څوک عزت ګران دی بسړي باندې عزت سره چې دلته څه عزت خرابېږي، مجبوری لاړ بشي سبق همدغه ټاټکی مزدوري مګول بل دلته شي نه. اته بچي ماشاء الله د سره فامیل اته کسان یو شپږ می بچی دی، یو زه یو کور ولر نه اته کسان نه. هر شی په خدای چې کړی لپاره مې بل نه کړ.
په لنډی کوتل موقتی کیمپ کې د افغان کډوالو لپاره حکومتي او نا دولتي ادارو د صحت مرکزونه خلاص کړي. د لنډی کوتل په موقتی کیمپ کې وی نا دولتي ادارې الخدمت فاونډیشن ډاکټر زبیر شاه مشال ریډیو ته وویل چې دوی هم افغان ناروغانو هر ډول درملنه کوي.
مونږ چې زیات تر کم مریضانو کتل نه کی، زیات تر زنانه د ماشومانو بیماران دي چې هغه ته په دې لارو کې په دې سفر کې ډېر تکلیف وشي. بل دا چې هغه آلریډي د تشې امتیاز او زخمونه چې کوم هغه سره نارمل دي، هغه وته کیږي وته کم ماشومان چې زیات تر راځي سفر د وجې نه په لار کې ډېر زیات دوړه او دی گردالود چې سومرم دی دا غي ولل جی او هغه زیات تر الرجی تب سر سینی خرابې دی جی په مشومان خارخ ته ډیر زیات دی او سره پاسه تاسو وکسان مونږ کتن صرف چیک اپ مونږ نه کو دلته دلته چې کوم دی دا غي لمونږ کم ضروری ټیسټونه دی هر قسمه ټیسټ دلته مونږ غوي لکو دا غي سره سره چې کوم دا مونږ دا غي لا میډیسنز هم فری ورکو
په بیړنی حالاتو کې د خلکو د ژغورنې ادارې ریسک یو یو دو دوه د خیبر ضلع ویاند مقصود پردي وویل چې دوی افغان کډوالو ته خپل خدمات هر ورځ ورکوي.
روډ باندې اکسیډنټونه هم شوي دي چې په هغه کې مونږ سرویس فراهم کړی دی. تر اوسه پورې مونږ 1400 چې کوم افغان کډوال دي مختلف قسم زخمیان مریضان هغو ته مونږ سرویس فراهم کړی دی. په دا کې شپېته چې کوم داسې مریضانو چې هغه د هسپتال د منتقل کېدو هغه مونږ لنډي کوتل هسپتال ته منتقل کړي دي. اوس جمرود هسپتال ته 340 چې کوم مریضان دي هغه مونږ په آن د سپاټ ټریټ کړي دي. او اوس هم چې کوم د مونږ کیمپ دی هغه روان دی او ماشومان دي بوډاګان دي یا زنانه دي هغو ته خپل سرویس فراهم کوي.
قدرتی افتونو په وخت د انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي غنی خان مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د کډوالو ته یوازې بسکټ او بور کوي خو بیا دوه وخته خوراک ورته ځایي فلاحي ټولنې او شتمن خلک ورکوي او د خوراک څه کمی ورته نشته. د پاکستان نگران وفاقي حکومت د اکتوبر په درېمه نیټه اعلان کړی و چې تر اکتوبر یو دیرشمې نیټې پورې دې ټول بې اسناده غیر ملکي وګړي له دې ملکه ووځي چې زیاتره شمېره پکې د افغان کډوالو ده او د نومبر لومړۍ نیټې راهیسې د دوی د ستنېدو عمل تیز شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پاکستان کې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د نیټې تر اعلان وروسته سیاسي هلې ځلې زیاتې سوي دي. سیاسي ګوندونه تر دا منځ د ممکنه انتخابي شراکتونو لپاره له یو بل سره اړیکې نیسي. په همدې لړ کې د مسلم لیگ نون او متحده کومیونټ انتخاباتي پیوستون د نومبر په 1 نیټه په لاهور کې اعلان شو. د چارو ځینې شنونکي دې ته یو غیر فطري اتحاد وایي خو ځینو نور بیا دا دریځ لري چې د پاکستان په سیاست کې هیڅ شی هم غیر فطري او له امکانه بهر نه دی. دوی اټکل کوي چې په راتلونکو ورځو کې تر دې زیات غیر فطري اتحادونه هم جوړ شي. نور تفصیل له اسلام آباد ته راشد خټک په رپورټ کې.
د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا د انتخاباتو لپاره د 8 فروری د نیټې د اعلان نه پس په خلکو او سیاسي ګوندونو کې د انتخاباتو د کدو په اړه شکونه او بې باوري تر ډیره حده کم شوې ده. سیاسي ګوندونو د روانو انتخاباتو لپاره تیاریاں پیل کړې دي. د ګوندونو ترمنځ د سیاسي اتحادونو جوړولو لپاره خبرې هم روانې دي. خو تر ټولو لومړی اتحاد په 1 نومبر په لاهور کې د مسلم لیگ نون او متحده قومي موومنت ترمنځ اعلان شو. د دواړو ګوندونو مشرانو په شریکه د شپږو کسانو یوه کمیټي هم جوړه کړه چې په انتخابي سیاسي او اقتصادي مسلو شریکه کړنلاره وټاکي او په لس ورځو کې خپل سفارشات د دواړو ګوندونو مشرانو ته وړاندې کړي. د مسلم لیگ نون او متحده کومومنت اتحاد د ځینو خلکو لپاره حیرانوونکی دی. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې د انتخابي اتحاد د نظریې سره هیڅ تعلق نشته. د مشال رډیو ته وویل
دغه اتحادونه په نظریه باندې اډانه نه بلکې هغه په الیکشن کې د زیات نه زیات سیټونه ګټل او د سیاسي ګټې لپاره دغه اتحادونه کیږي. یعنی دا ته وګوره چې هم دی پیپلز پارټي په یو وخت شهید بنظیر بټو کله چې واقع شو نو هم دا آصف علي زرداری د هغه خاوند چې هغه قافلې چونکی حکومت په هغه ټیم کې نقاتل لیږي وته ویلې خو چې کله په حکومت کې راغو نو هغه چودري پرویز الهي هغه لکه نائب وزیر اعظم جوړ کو وسره اتحاد مکو.
د پیپل پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری په ګوټ کې د ګوند غړو ته د وینا په وخت سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخابي اتحاد هرکلی وکړو. دوول چې خنه ته جبه هله رځ په ملک جمهوریت او د یو بل سره مقابله وي. سور جوړانې د آصف زرداری زوی او د پیپل پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری ویلو چې دوی د تحریک انصاف سره انتخابي اتحاد کولو ته تیار دي. خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشوانی وایي چې لا د انتخابي اتحادونو په جوړېدو کې وخت شته او په دې ابتدایي مرحله کې د ملګري او مخالف اندازه نه لګي. د مشال رډیو ته وویل
څنګه چې ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این غندن الائنس اناؤنس شو نو ڈاؤٹ دا یو غیر فطری ونی الائنس دی لیکن ایون دین دا مونږ یو پازیټیو سینس کې والو اور نور دا دی چې کو ګورین اور آل ملک کی چکم دے کنا انتہائی غیر یقینی صورتحال دے اور اسپیشلی اکنامک انسرٹینٹی سارا سارا پولیٹیکل انسرٹینٹی دا لندن ہم زما یو پی ایم ایل این غا یو صوبائی وزیر ہم پاتے دے اور اس مغا ایم پی اے غا کینڈیڈیٹ دے نو سر ما خبرو شو نو چې ز اوس پوری هم پدے منی کنوینس
بلخ په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالص سلطان وایي چې انتخابات په خامخا کیږي او د مسلم لیگ نون او متحده قومي مومنت د اتحاد غوند نور ډېر هرناون کې پیښه به هم تر سترګو شي. د مشال رادیو ته ویل
الائنس نے دا مینجمنٹ تے اور کراچی دی مینج کول واڑی انو کو ایونز پیپلز پارٹا ہے دغه پلان حصہ جوڑے دل نو واڑی انا غیل یو اشارہ ورک لا دے اسٹیبلشمنٹ طرف نا چھے ک پیپلز پارٹی خپلو خبرو سرا نو دری گی انا اغی سرا یو بل متبادل پلان موجود دے ان دا اغی طرف تے اشارہ دا ان الیکشن راروان دے خوب ما تا اس طرح خبر سو سرا بیا کرے چھے پاکستان کے الیکشن نکی گی دا مینج کی گی مینوفیکچرڈ کی گی انا دا دا اغی حصہ دا ان ما دے کہ صغیر فطری خبر نخ کاری اور رات ان کے وقت کے بعد تاسو داس یو سو خبر نوری مو گوری
اووم نومبر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ دا نگران وزیر اعظم انور الحق کاکر سره په اسلام آباد کی ولی دل او خاغت د انتخابات لپاره کې دون کو تیاریانو احوال ورکړو. انور الحق کاکر په دې مکوول چې حکومت په الیکشن کمیشن سره په شفاف او آزاد انتخابات کولو کې مرسته کوي او د دې لپاره به کمیشن ته ټول وسایل او فنډونه ورکوي او امنیت به یقیني کوي. چیف الیکشن کمشنر وزیر اعظم ته د انتخابات لپاره کې دونکو تیاریانو باندې د نظر اچولو بلنه هم ورکړه. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
او هم د انتخابات په اړه یو بل رپورټ دی، هغه هم دا که څه هم د عامو انتخاباتو لپاره د راتلونکي 2023 د فروری 8 نیټه اعلان شوی ده، خو د انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو هلې ځلې ډېرې په سستۍ سره روانې دي. له عوامي نېشنل ګوند او جمهوري اسلامي پرته نور سیاسي ګوندونه تر دې دمه خپل انتخابي امیدواران هم نه دي اعلان کړي، خو د سیاسي ګوندونو استازي وایي په روانو میاشت کې د امیدوارانو د نمونو حتمي کولو لپاره غونډې اوربللې دي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د فبروري په 8 نیټه په پاکستان کې د عامو انتخاباتو د اعلان وروسته هم زیاتو سیاسي وندونو تر اوسه پورې د قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نمونه نه دي اعلان کړي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د نومبر په 16 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د اوی ګوند د روانو عامو انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي او د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نمونه هم غوره کړي دي.
خدشات خوشتار په تو خدشات باوجود چون کې د عوامي نېشنل پارټي خپل یو جمهوریت پارټي ده او تاسو ته پته ده چې موږ خپل ټکټونه تقسیم کړلي او زموږ کمیونیټ کار هم شروع کړی دی. خو چون کې یو خو د سپریم کورټ آرډر دی او دویم بل فامي پریشر دی نو الیکشن به د یو فار صورت پانی کوي بلدار چې سپریم کورټ ته پکې انوال لے او لیکل هغه ورکړلي نو دینا افا کې دی نشي او زموږ امید دی چې الیکشن به هم پر خپل اتمه پروري باندې ضرور کیږي.
خوب بلی خواهد پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام فی، پاکستان پیپلز گوند او نور سیاسی گوندونو بیا تردید ما د خپلو کاندیدانو نمونه نه دی اعلان کړي. د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د نومبر په 16 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی وند خپلو کاندیدانو د نمونو لپاره د صوبایي او مرکزی مشرانو غونډې رابللې دي او ضربه دوی د خپلو امیدوارانو نمونه اعلان کړي.
12 تاریخ باندې موږ کینڈیډیټس نه نامې غوښتې دي او 18-19 باندې زموږ د مرکزی جنرل کونسل اجلاس دی او ان شاء الله په نومبر اینڈ کې یا دسمبر کې به زموږ کینڈیډیټس باندې به غور حتمی رپورټ به موږ شایع کوو ان شاء الله عزیز.
په پېښور کې د خبریال او اوشینون کې محمود جان بابر نمې په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې زیاتو سیاسي ګوندونو لخوا د خپلو امیدوارانو د نومونو نه اعلانولو یوه وجه دا هم ده چې د نومبر د 1 نیټې پورې د نوي حلقه بندیانو عمل روان دی.
نو حلقه بندو کې به پته لګي چې کمې حلقې حد کم ځای سره لګي چې د پېښور په یو ګډ کې یو امیدوار پاپولر دی او هغه اوس په یو بل حلقه کې را روان دی او هغه حلقه بدل شي نو که دل مخکې نه ټیکټ ورکړی شوی نو هغه ټیکټ څه فایده به نه ده، هغه به نقصان وي. زما خپل خیال دا دی چې څومره هم سیاسي پارټۍ دې خبرې ته ګوري چې کومه کومه علاقه کومه کومه حلقه کې راځي که بیا دا ټیکټ ورکړي دې به زیاته فایده وي.
یاد دی وی چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر عارف الوی سره د مشاورت وروسته د نومبر په 2 منېټه د روانو عامو انتخاباتو لپاره د فبرورۍ 8 منېټه اعلان کړی و او د نومبر په 3 منېټه ستر عدالت سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدو په اپیلونو په فیصله کې حکومت او الیکشن کمیشن ته امر ورکړی دی چې په اعلان شوی نیټه دی عام انتخابات یقیني کړي. شینون کې وایي د انتخاباتو د یقیني کولو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د انتخاباتو د نور ځنډیدلو امکان ختم شوی دی او د دې فیصلې وروسته به ټول سیاسي ګوندونه د انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې تیزوي. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
را روانې هفته نه د میا نواز شریف صاحب دوره هم متوقع ده. د خیبر پښتونخوا د بلاول بټو زرداری صاحب دوره هم متوقع ده. موږ وکتل چې جمعیت علما اسلام یو ډیر لوی اجتماع هغه د مفتي محمود کانفرنس په شکل کې وکړه او په ټول ملک کې اجتماعات وکړه او دا چې دی نو هلې ځلې روان وي د عوامي نیشنل پارټۍ د نورو سیاسي جماعتونو پرویز خټک صاحب لګیا دی هغه جلسے کی سے پسے اجتماعات او د دې سره سره د وخت تقاضا هم ده ځکه چې سر ټیکنیکل ایشوز دی. یو ټیکنیکل ایشو خدا دا چې د مارچ نه مخکې مخکې به الیکشن ځکه کول پکاري چې په مارچ کې سینټ چې دینه د دې بنیم ممبران دا به ریټایر کیږي او بیا دغه فورم چې دینه دا بنیم ګړی پاتې کیږي.
یاد دی وی چې د پښتونخوا او پنجاب اسمبلیانی روان کال د جنوري په میاشت کې تحلیل شوې دي. په اگست کې بیا قومی اسمبلی او د سند او بلوچستان صوبایي اسمبلیانی هم ماتې شوې دي. خدای هغه روستو د عین سسم په دریو میاشتو کې نن عام انتخابات تر دې دمه په دې وجه نه دي شوې چې د نوي سرشمیرنې د منځوري روستو د نومبر د 13 نیټې پوري د نویو حلقه بندیانو عمل روان دی.
د غلام غوث رپورت موریدی د سوات مټه تحصیل د پیرکلی اوسیدونکو له تورو تورو زرایسي په احتجاج دي. دوی وای حکومت ورزخه درې سو کینالم ځکه د قانون د وی مادي په زور نیولې او باندې د میډیکل کالج ودان جوړوي. دوی زیاتوي حکومت به د کار ته ځکه پرې نږدې چې په خبره د ژوند چارې پر هم دې زرایم ځکه پوری تړلې. وبل پلو د سوات پرسیال کمشنر وای هغه ځکه یې تیر کال د قانون سره سم له خلکو اخیستې او اوس پرې کار شروع کول غواړي. نیاز احمد خان رپورت لري.
د سوات تحصیل مټې په مرکزي سړک د پیرکلی اوسیدونکو په دغه توګه احتجاج کوي چې حکومت ترې د سیکشن څلورم تر سوري لاندې 310 کیلان ځمکه اخلي. د کلی په لسګونو خلک ځمکه ته تلونکي په لاره ناستي او احتجاج کوي. ضلع انتظامیه دغه سیمې ته چارواکي او پولیس لیږلي چې ځمکه قبضه کړي. احتجاج کې شریک د کلی او مشر پیدا خان وایي چې د هغه او د ورونو لس کیلان ځمکه په دغه کې شامله ده. دوی په دغه ځمکه کرونده کوي او ډیر په مشکلې دغه ځای اغسته.
موږ دلته په بهر ملکونو کې مزدوریانې کړې دي، د دې لپاره کړې دي چې دا کانال نیم ځای موږ ساتلی ده چې په دې به موږ کور جوړو. اکه چې د دې متبادل زموږ سره نور سوی بیا خو په کار ده چې دی والي. او بل د دې زموږ د کلیو په خوا او شا کې ډېر خلک داسې دي او ډېر داسې کلي شته چې هلته د 300 کانال ځمکه د یو کس نه والي، نو په هغه به هغه نوره ځمکه قیمتي شي. دلته به د 300 کانال ځمکې کې 500 خاندانونه متاثره کېږي. نو زما دا سوال له خپل موجوده حکومت ته، زما دا سوال له مشرانو ته چې تاسو راشي دا ګراوند ریالټي ویني په یو لس روپۍ زما ځمکې پټ لګولې، نه یې ځکه نه ولیم، نه یې زمانه ته پوسټ کړلې، نه یې زمانه ګوته لګولله او دوی جبرن باندې چې دی ریاست دلته راغلی دی.
د کلي یو بل مشر خان باچا وایي چې پیر کلی یو وړوکی شان کلی دی، په کې د خلکو لږې لږې ځمکې دي. دې نه وړاندې حکومت هم دغه کلي 295 کینال ځمکه د سوات موټروی لپاره اغستې، بیا 30 کینال ځمکه د پوری ټیک ټیک کالج لپاره واغسته. دې تر څنګ د سوات موټروی انټرچین هم دغه سیمه کې جوړوي.
په یو وړو کې شان پیر کلی کې تا څلور پروجیکټ ته ترقې راوړي دي. زموږ د پیر کلی د ځمکې چې دي دا زمونږ به زیات نه زیات څلور کانال ځمکه به د یو کسي، 15 کانال ځمکه به د یو کسي، 10 کانال ځمکه به د یو کسي. د په ډبل فکر کې زما په خیال چې د دې نه به زیات د کانالونو ځمکه ده چانه. نو مونږ اعتراض ځکه دی چې زمونږ نه ټول زمونږ چې څونه دستیاب وسایلو
د ضلع سوات مرستیال ډیپټي کمشنر سهیل خان په دغه اړه مشال ډېر ته وایي چې دغه 310 کینال ځمکه اغستو کې قانوني تقاضي پوره شوي.
ځمکه انتقال شوې ده، ځمکه کینجو ته هینډ اوور شوې ده. نو دا زموږ موقف دی چې ځمکه کله هینډ اوور شي یوازې شي هر څه فاینل دي. که نه نو اوس دا خلک وایي چې نه په دې کې ګیونټی کو که دلته زمونږ یو دغه جوړېږي د انټرچینج هغه انټرچینج مو جوړوی کنه څه ولي کنه نو دا خو دا خبرې
په سوات کې تیر حکومت باز داسې ترقیاتي منصوبو اعلان کړی چې وروسته پرې خلکو نیوګي کړي، لکه د چکدرې نه تر پتیپور پورې 80 کیلومتره سړک جوړول، د څلورو یونیورسټیانو لپاره ځمکې اخیستل، د غرنګا ځنګلاتو محکمې باز سیمې خپل ملکیت ګرځولي. حکومت وایي دغه د سیمې ترقۍ لپاره لوی منصوبې دي، خو ځایي خلکو، قومي جرګې او باز سیاسي ګوندونو اعتراض دی چې حکومت د ځمکو مناسب قیمت خلکو ته نه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او هم له دې سره د خبرونو نیمای ته راورسېدو. د خبرونو لنډیز دراورو. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي په افغانستان کې طالبان حکومت تر راتلو وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ پېښې زیاتې شوې دي. انوار الحق کاکړ نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی قوي امید و چې په افغانستان کې طالبان حکومت تر راتلو وروسته به د پاکستان مخالفه ډلو او په ځانګړې توګه د تحریک طالبان پاکستان خلاف سخته کاروایی وشي، خو د ده په خبره داسې ونه شو او پاکستان کې ترهګرۍ نور هم زیاته شوه. د دې وروستیو څرګندونو په اړه افغانستان کې طالبانو لا څه نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په کرک ضلع کې وسلوالو په خورم نامي پولیس تانه برید کړی، خو په کې چاته مرګ ژوبله نه دا وشته. د تانه مطبوعاتي څانګې نن مشال لیډو ته پاستولي بیان کې ویلي چې پیګا شپې ناوخته وسلوالو په تانه د راکټو حمله وکړه چې په کې د تانه ودانی ته لږ زیان ورسېدی. ملګر ملتونو وایي چې د نومبر 8 تر شپې د شپې تر 11 بجو پورې د تورخم دروازې له لارې 15209 کسان له پاکستان افغانستان ته ستانه سول. د خبره د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار یو چارواکي ارشاد خان نن مشال ریډیو ته وکړه. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن مشر نگران وزیر اعظم سره د لیدو پر مهال ویلي د 2024 کال د فروری پر 8 کېدونکو ټول ټاکنو ته تیاریانی مکمل سوی دی. د پاکستان هجو نیوز او ډان رسپانی په ګډون نور رسنی لیکلي چې سلطان اسکندر سلطان راجا پرون له نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ سره د هغه په دفتر کې ولیدل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب صندوق په یونیسف وایي د هرات 43000 زلزله ځپلي بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. یونیسف د انګلستان د افغانستان څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه دا خبره کړې ده. د نړۍ د اوو لویو جمهوریت لرونکو هیوادونو جی او لوړپوړو ډیپلوماټانو د اسرائیل او حماس جګړې په اړه متحد موقف اعلان کړی دی. تاسو خبرونه واوریدل، د خبرونو لنډیز مو واوریدل او اوس هم راځو د خبرونی دوه مینیمای ته. په دې کې درته یو شمېر رپورټونه لرو چې په کې د افغانستان په اړه دي او دارنګ د خیبر پښتونخوا او خیبر پښتونخوا کې د ملي په اړه باندې رپورټ درته لرو. خو پایل به د او پرمختللو صنعتي هیوادونو له غونډې وکړو چې په ټوکیو کې دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې ده او په دې کې د اسرائیل او حماس ترمنځ روانه جګړه کې له خپل ځانه د دفاع په چاره کې د اسرائیل د حق تم ملاتړ ترڅنګ پر روانه جګړه کې د بشري وقفې غوښتنه کړې ده تر څو د دوی په وینا تر ټولو زیاتو اړو ملکي وګړو ته مرستې ورسول شي. په عین حال کې اسرائیل ویلي چې په غزه کې په وروستیو بریدونو کې د حماس ډلې د سخت ریزي درمځکې لاندې ټنلونه شبکه په نښه کړې او یو شمېر وسلوال یې وژلې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د او پرمختللو صنعتي هیوادونو یا د جی او ډلې لوړپوړو ډیپلوماتانو د اسرائیل او حماس ترمنځ روانه جګړه کې خپل ګډ دریځ اعلان کړ. په هغه اعلامیه کې چې په توکیو کې د دې ډلې د ډیپلوماتانو د دوه ورځنیو خبرو وروسته نن خپره شوې، له خپل ځانه د اسرائیل د دفاع د حق ملاتړ شوی او غوښتنه شوې چې په روانه جګړه کې د بشري وقفه رامنځته شي تر څو د غزې کړېدلو ولسي وګړو ته مرستې ورسول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په یو خبري کنفرانس کې وویل
د جیبو وزیرانو په دې اړه چې اسرائیل لسانه د دفاع حق او مسؤلیت لري چې دا مسله یقیني کړي څو د نړیوال بشر دوستانه قانون سره سم د اکتوبر د 8 بریدونه بیا هیڅکله تکرار نشي. موږ یو ځل بیا پر غوڅ ملاتړ ټینګار وکړ. موږ د هغه اقداماتو په اړه ژور بحثونه وکړل چې پر اساس کولای شو په سیمه کې بیړنیو اړتیاو ته ځواب ووایو. موږ ټولو په دې سلا وکړه چې یوه بشري وقفه به موږ د فلسطیني ملکي وګړو د ساتنې لپاره مهمو اهدافو ته ورنږدې کړي.
د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په اعلامیه کې ویل شوي چې ټول اړخونه باید له خنډ پرته ملکي وګړو ته د خوراکي موادو، اوبو، روغتیایي خدمتونو، تیلو او سرپناه په برابرولو کې د بشري هڅو ملاتړ وکړي او د بشري چارو کارکوونکي پرېږدي چې اړو کسانو ته د مرستې رسولو په برخه کې ټولو سیمو ته لاسرسی ولري. په اعلامیه کې همدارنګه د حماس لخوا د اسرایلي برمته او د خوشې کېدو غوښتنه شوې ده. د اکتوبر په 1 حماس د اسرایل پر جنوبي ښارګوټو په برید کې له 1400 زیات اسرایلیان ووژل او شاوخوا 240 نور یرغمل او هغوی له ځان سره غزې ته یوړل. د حماس د روغتیا وزارت 13 ورځې وویل چې په غزه کې د وژل شوو شمېر له 10,000 تنو واوښت. د ملګرو ملتونو په ګډون مرستندویو ټولنو د غزې چې له 2 میلیون زیات کسان پکې اوسي بشري وضعیت ډېر خراب بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرایل تر اوسه د بشري وقفې لپاره د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولي او بریدونو ته یې دوام ورکړی دی. د اسرایل پوځ نن وویل چې د غزې په ترانګه کې په هوایي بریدونو کې د حماس د وسلو یو جوړوونکی او یو شمېر وسلوال وژلي دي. اسرایل په کلابنده شوې غزه په وروستیو هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د سخت دریزو د تر ځمکې لاندې د تونلونو شبکه په نښه کړې ده. غزه چې د سخت دریزو وسلوالو یو پیاوړی مرکز دی، د اسرایلي ځواکونو لخوا بشپړه کلابنده شوې ده. د اسرائیل پوځ وویل ځواکونو یې د دغه ګڼ میشتې ښار زړه ته پرمختګ کړی او حماس ویلي چې وسلوالو یې اسرایلي ځواکونو ته ډېر تلفات اړولي دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو.
اوسم یو بل رپورت. ایران وای له طالب چارواکو سره د اقتصادي، ترانسپورټري او ترانزيتي همکاريو پر زیاتېدو خبرې کړې دي. ایرانی چارواکي وای دواړه خواوې هڅه کوي چې په خپل منځ کې راکړه ورکړه لس ارب ډالر ته ورسوي، خو د اقتصادي چارو پوهان بیا په اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت نه ویني. په همدې حال کې طالب چارواکي بیا وای چې ایران ترواخان او همداراس کندهار پورې د ریل لاري پر جوړولو سلا تفصیل به د اسمت ساروان پر رپورٹ کې وره.
طالب او ایرانی چارواکو په خپل منځ کې په کال کې 10 میلیارد ډالر ته د سوداګری راکو ورکړو د زیاتولو په اړه خبري وکړه. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استاسي محمد مهدی جوان مرد قصاب او د طالبانو د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر نوریدین عزیزی پرون له یو بل سره په کتنه کې وویل د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګری وسنۍ اندازه د قناعت وړ نه ده او باید زیاته شي. د دوی په وینا دواړه خواوې باید لازم اقدامات وکړي چې د دوه خواوو ترمنځ راکړه ورکړه په کال کې 10 میلیارد ډالر ته لوړه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی او د اقتصادي چارو متخصص آزرخ حافظي وایي سره لدی چې حاضردم افغانستان تر بل هر هیواد له ایران سره زیاته راکړه ورکړه لري، خو د دوه خواوو ترمنځ د سوداګرۍ ظرفیت دومره نه دی چې 10 میلیارد ډالر ته ورسیږي.
دا غیر موازن دی په دې معنی چې زموږ واردات د ایران څخه تر 2 میلیارد څخه زیات دي، اما زموږ صادرات هغه ته 40 میلیارد څخه نه زیاتېږي او بیلانس تجارت زموږ دوی سره ډېر منفي دی. دا چې دوی وایي چې 10 میلیارد ته رسوو په بالقوه توګه دا امکان لري، خو په اوږد مهال کې اوس مهال ممکن نه دی، ځکه چې زموږ ټول تجارت په دنیا سره شاوخوا 1 میلیارد دی.
عزیزی وویل قانونه کرنه او ترانزیت هغه برخې دي چې د دواړو هیوادونو د همکاریو د زیاتېدو امکانات پکې زیات دي. د وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیاتې طبیعي سرچینې لري. لبل خو د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکسپانه ولیکل چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوی له ایرانی چارواکو سره د چابهار بندر لاري د افغاني مالونو د صادراتو او وارداتو د زیاتېدو او په صادراتو او وارداتو کې د اسانتیاو په ډیریدو خبري کړې دي. سره لدی چې ایران او په افغانستان کې واکمن طالبان د هلمند اوبو پر سر ستونزې لري، خو داسې ښکاري چې د پاکستان له لوري افغان سوداګرو ته په ترانزیت کې نویو محدودیتونو طالب چارواکي اړیستلي چې ایران ته مخ واړوي. زبیح الله مجاهد ویلي دواړو خواوو د افغانستان له لارې ایران له ازبکستان سره په نښلولو او تر واخان دهلیز یا کوریدور پورې د ریل لارې په غځولو هم سلا کړې ده. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې غواړي چې د افغانستان له لارې له چین سره وصل شي. د زبیح الله مجاهد په وینا د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوي د تهران د سفر په لړ کې له ایراني چارواکو سره تر کندهاره د ریل لارې پر جوړېدو هم موافقه کړې ده. ایران له خپلې پولې تر هرات ښاره د ریل لارې پر غځولو له څو کلونو راهیسې کار کوي. ټاکل شوی ده چې دا پټلۍ ژر د هرات تر هوایي ډګر پورې ورسول شي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرڅه. لنډې سپې مودی 15,015 شپېته، 2,110، 10,930 او 10,550 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش کیلوهرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوسم خبر پښتونخوا ته. زو پرون په پېښور کې د پېښور پوهنتون د استادانو د جنرال کونسل په غونډه کې په دې خبره بحث وسو چې یاد پوهنتون څنګه کولای شي په اقتصادي لحاظ په خپل پښو ودرې چې دا په داسې حال کې ده چې د خبر پښتونخوا د گورنر د دفتر سرکاري دستاویزات ښیي چې په یاد صوبه کې شل پوهنتونونه د سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ دي چې پکې د اوو پوهنتونونو حالت بیخي خراب دی. د اقتصادي مشکلاتو او خسارې سره د پېښور پوهنتون هم شامل دی. د پېښور پوهنتون استادانو د ټولنې پیوټا مشران وایي چې د پاکستان نورو صوبو پوهنتونونو له دا ډول ستونزو سره نه دي مخامخ، ځکه چې په بجټ کې ورته پوره پیسې نه بیلېږي. استادان وایي په زړو تنخواګانو کار کوي او هغه هم ورته په وخت نه ورکول کېږي. دوی وایي که ستونزه یې هواره نه سوه په مظاهرو به لاس پورې کړي. دا موضوع پاړه نو ریپورت غلام غوث را کوي.
سرکاري دستاویزات ښایي چې په 2023 کې د سرکاري پوهنتونونو مالی خساري نور هم زیاتې شوې دي او د مالی بحران سره مخ د پوهنتونونو شمیره او خساره نور هم زیاته شوې ده. د پوهنتونونو په اړه د خیبر پښتونخوا د گورنر د سیکرټریټ د 2023 نواخله تر 2023 پورې د ترتیب شوی راپور تر مخه په خیبر پښتونخوا کې شل سرکاري پوهنتونونه د مالی مشکلاتو سره مخ دي او و پوهنتونونه د مالی خساري سره مخ شوي دي. په دغه و پوهنتونونو کې په تر ټولو زیاته کلنۍ خساره کې د پېښور انجینرینګ پوهنتون دی او بیا په ترتیب سره پېښور پوهنتون، ګومل پوهنتون، د پېښور زراعي پوهنتون، د چارسدې باچا خان پوهنتون، د سوابۍ پوهنتون او شهید بېنظیر بوټو پوهنتون شرینګل د مالی خسارې سره مخ دي. د پیوټا په نوم د پېښور پوهنتون د استادانو د ټولنې جنرال سیکرټر ډاکټر سلیمان خان د نومبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته وویل:
پنجاب چکم پروونس ته یا سندھ پروونس ته نو د 18th امندمنت نو پس هایر ایجوکیشن فور د پروینشل چپټر نو هغه پروینشل ایچ سی زم جوړ کو ورسره ورسره په خپل بجټ کې بلین اف روپیز هغه خپل یونیورسټی سره د پروینشل ګورنمنت نو ورکي نو ایچ سی نو متری کرن پلان ټو ډیولپمنٹل گرانٹ ملاویږي او پروینشل بجٹ نہ ہوں و تخبل حصہ ملاوے گی. نو پنجاب اور سندھ کے دا مسئلہ نشتہ خیبر پختونخوا کے یو مین ایشو دادا چاہیے دلت نہ پروینشل ایچ سی او سے پورے جوڑا شو اور نہ چکم دے پروینشل بجٹ کے وتا اس کی سب لوکیشن کی
د پېښور یونیورسيټي د جنډر سټډیز د سانګي پروفیسر ډاکټر درویش اپریدی وایي پوهنتونونو ته د مالی پانګو د کمی په وجه استادان هم د مالی مشکلاتو او فشار سره مخ دي او د پوهنتونونو د استادانو په تنخواګانو کې د 2021 نه راپدې خو اضافه نه ده شوې.
یا چې کم په بجټ کې هغه اضافه کیږي هغه وشي ټول ګورنمنت امپلایز ته وشي، خو یونیورسيټیز ته وایي چې نه زموږ سره پیسې نشته، تاسو خپلې پیسې راټولې کړئ. خپلې پیسې چې بیا راټولوي نو یونیورسيټیز بیا یو طریقه دارا وایسته نه زموږ په خبر یونیورسيټي هغوی ته ویلي دي چې دوه دوه درې درې سوه کسان واخلي. دوی بیا دا طریقه لنډه خپله کړله چې ویزیټنګ ټیچرز یې واخیستل. امپلایز چې کوم دي اوس دې حد ته را رسېدلی دي چې د هغوی دوه کاله زړه تنخواه کې یو نیم کال زړه تنخواه کې تقریبا کار کوي.
د چارسدې د باچا خان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي اوس مهال په پښتونخوا کې د پوهنتونونو په تعلیمي معیار د زیاتو خرچو په ځای د پوهنتونونو په امنیت هم زیات بجټ خرچ کیږي او د مرکزی او صوبایي حکومتونو لخوا پوهنتونونو ته د لږو مالی پانګو د جاري کولو په وجه پوهنتونونه د ستونزو سره مخ شوي دي.
لا د کم ټیرریزم کم ویو چې روان دی مخکې هم وو، دې سره په یونیورسيټیانو باندې مزید نور بوج هم رالو چې مخکې بعد اسکول د یونیورسيټي ډېر واړه واړه غوندې دیوالونه وو. یو هم د پېښور یونیورسيټي هغې دیوال قدرې نه وو، د اسلامي کالج دیوال نه وو، یو دیوال نه وو. هر چېرته چې کوم دی ما خپل خیال دا دی چې په کوم ماشوم باندې لکه سټوډنټ باندې په استاد باندې په هغه باندې خرچه کېدله، د تنخواه والله شوه، د ډیباټرۍ والله شوه، د چې څه شي لیب وي لایبرری شوله، چې لکه چې کومه خرچه ما ته وی په تعلیم باندې په کار وه، هغه خرچه موږ د حفاظت باندې وکړله.
د اکتوبر په 14 نیټه د سوات په سیدو میډیکل کالج کې د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي ویلي وو چې د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د مالی مشکلاتو او خسارې مسلې د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ سره شریکه کړې ده او له وزیر اعظم یې پوهنتونونو ته د مرکزی حکومت لخوا د مالی پانګو د جاري کولو غوښتنه کړې ده، خو تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو مشکلات نه دي حل شوي. او تیره ورځ د پېښور پوهنتون د استادانو د ټولنې پیوټه د جنرال کونسل په اجلاس کې هم په دې مسله د اندېښنو څرګندونه شوې ده او دوی دړکه ورکړې ده چې که د پوهنتونونو د مالی مشکلاتو او د پوهنتونونو د استادانو په تنخواګانو کې د حکومت لخوا اعلان شوی اضافه شامل نه شوه، نو په را روانه یوه یا دوو هفتو کې به دوی یو ځل بیا په احتجاجونو کولو او د پوهنتونونو په تړلو مجبور شي.
داو غلام غوث د خیبر پښتونخوا ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمه په صوبه کې د نهم او یولسم جماعت لپاره امتحاني نظام کې بدلون راوستی دی او اوس بس د کوونکو ته د نمبرونو پر ځای گریډونه ورکول کیږي. د چارواکو په خبره راتلونکي 2024 کال څخه به دغه نظام عملي کولو هڅه کوي. زده کوونکي او د استادان وایي چې دا غوره نظام په دې دی چې نړیوال معیار ته برابر سي او د ماشومانو زده کړې به هم ورسره شي سي. تفصیل له پېښور د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
دا تعلیم محکمې چارواکو په وینا د نهم او یولسم ټولګي په امتحان کې به د نمبر ورکولو پر ځای زده کوونکو ته اوس گریډونه ورکول شي. د پېښور بورډ چیرمن پروفیسر نسولا خان د نومبر په شپږمه مشال لیډو ته وویل که حکومت منظوري ورکړه نو کار پر روان دی او هم د راتلونکي کال 2023 د نهم او یولسم امتحانونه به په گریډنګ نظام اخیستل شي. دا تعلیم پوهانو په وینا تعلیمي معیار به د نوي نظام سره غوره شي. په چارسده کې د یو سرکاري سکول د نهم نسم جماعت یو ایس ایس ټی استاد عبیدالله خان وایي
ډېر ښکلی سیستم پدې دی چې یو خدای سره به دا نمبر چې زمونږ درې ماشومان مارکس مینس کې چې کوم دا دوړ د دې لګېدلې دي نو یو خو به دا سیستم ختم شي، ځکه چې داسې ډېر واړه مولیدل ماشومان مولیدل چې هغې په 970 او 1020 نمبر باندې خپئی. دویم نمبر دار چې د سره بدا یونیفارمټی پیدا شي، ځکه چې الریډی دا سیز په یونیورسيټي لیول باندې شته نو ماشوم چې کوم دی نو هغه اویر چې کوم دی نو د خبرې نه هغه اویر شي چې جی پی ایس سیستم څه شیری.
همدغه سکول د نهم ټولګي یو ځکهونکی ذکر وايي باید زموږ تعلیمي نظام هم د نړیوال نظام سره د برابر کړل شي او نوې بدلونونه پکې وکړل شي.
نو دا د بورډ سایډ نه یو خو انیشیټیو دی، د سره سټوډنټس
پیښور تعلیم محکمې د چارواکو په وینا د نوې امتحاني بدلونونو تر مخه به د پاس کېدو لپاره نمبر هم د 33% پر ځای 40% شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
په بلوچستان کې د تیرو څو ورځو راهیسې ډاکټران په کانګو ناروغي اخته کېږي او دا ډاکټران په کوټي سیول هسپتال کې په دې ناروغي اخته شوي دي او په دې کې یو ډاکټر ورڅخه مړ شوی هم دی او نور ډاکټران د درملنې لپاره کراچي ته وړل شوي دي. د بلوچستان حکومت په دې اړه باندې په فاطمه جنا هسپتال کې یو وارډ هم ځانګړی کړی دی او دا چې په دې ترڅ کې د کوټي په کوټه کې د مشالې ډو همکار ایوب ترین د روغتیا د کارپو ډاکټر شیرین خان سره په دې اړه مرکه کړې او چې دا کانګو وایرس د څه نو د پسر کې دا سوال وکړي او هغه جواب ورکړي.
کانګو چکم نه جوړی دا انسان نه څنګه راځي د دې دوه لارې دي. یو لار خدا دا چکم خلق لا مال مویشي سره چا تعلق وی لاغو ساختون کې نه جوړی دا پاغو کې خلق سم منګونی وی او دا منګونی چکم سوی یا اوزه وی یا دا نور حیوانات چی وی پکم کې چې لاول اثر وایرس موجود وی چې دوی داغه وینه وس به شي او بیا دا منګوډ راسي او انسان وخري پاغه کې دا خپل وینه منتقل کینو پاغه کې هغه جراثیم وایرس هم سره راسي انسان هم د دغ نه جوړی شکار سي. یو خدا د دویم چې کوم وخت یو سړی یو څه یا دغه لالوي نو هغه په وینه کې چونکه لاول سره وایرس موجود وي او که د انسان خپلم یو ځای کټ لګیدل یو ځای زخمی وي یا وینه خپل لولاړ سي یا سترګ لولاړ سي هغه په ذریعه هم وینه په ذریعه د انسان له دانا جوړی راتلی سي. درېم چې کوم خاص یو لار ده د دانا جوړی اخستونکو هغه بیا داسې ده چې کوم خلق د مریض خیال ساتي که د ډاکټر په حیثیت خیال ساتي که د نرس په حیثیت خیال ساتي یا که د کور یو د عزیز قریب په حیثیت خیال ساتي چې دغه مریض چې د کانګو جوړی مشکار وی چې دغه مریض کته خیال ساتي او احتیاط للا سور کې او چې د سم خپل احتیاطونه کې ځان د بچاولو نو یو انسان بل انسان له هم دانا جوړی راتلی سي.
ډاکټر صاحب هغه علامات چې وی څنګه به انسان په دې پوهیږي چې دا د کانګو وایرس یا کانګو نه جوړی
تر کوم ضروري خدا دا چې باید کم خلچ لپسو سره تعلق لري دا بچ مش خبر چایې ستا تعلق یو یا پتی رشپو کې تاغه لاله کړي یا د خیال ساتل دی یا لپوس کانګو مرض شکار وی او داغه لا بعده پتا کیم بیا یو علامات راسی هغه علامات توبه کې دی سی د بدن دردونه ډیر خل دا وځ ما بدن مات سو ډیر سخت دردونه کوي تبي وسره وی د زکام علامات وسره وی چې مرض ډیر شدت اختیار کی پاغه وخت کې ادل انسان صد ویني جار کېدل دا وی وینه لپز هم تلای سی لسترګو هم کې لژات لای سر کې سر سر داغونه جوړ سی لخلې راتلی سي په لوی بولو کې په وړوکی بولو کې وینه راتل یا د انسان په لړمانه کې یا په دماغ کې الته وینه ایله سي.
په داسې حالت کې مریض ته یا د مریض کورنۍ ته یا ډاکټرانو ته څه احتیاط سر کول پکار
د مریض کم د کور خلک وي وګړي وي واغه ته مشوره دادا د طب مشوره دادا چې ډیر خلک به د سړی خیال نه ساتي یو سړی د مخصوصه کې چې یو سړی خیال ساتي او کچې ډیر څه زیات د انسان د سړی کې چې شپه ورځ خیال ساتي هغه ناممکنه ده. نو زیات دو دیکی دا ویلو مطلب دا دی چې هر څوک کم خلک د مریض خیال ساتنه سي به بهتر وي. تا باوجود کم وخت مریض خیال کم سړی ساتي هغه باید چې دستانه واغوندي موږ د هسپتال والا غلا یو کوټ ورکو هغه دی په غاړه کې لاس ته صفا کوي او خپل یو ماسک ورکو هغه دی باید چې پر مخ باندې وکی او چې کم مریض وینه روانه سوي دغه مریض خیال چې ساتي باید چې عینکه کې وي دا شین چشمه کې عینکه هغه واغوندي.
ډاکټر صاحب زما اخري پوښتنه دا ده چې ځینې خلک داسې فکر کوي دغه د کانګو ناجوړي چې دا د غوښې د خوړلو سره کېږي انسان ته په دې څومره حقیقت او
په دې خبره کې حقیقت نشته. د غوښې د خوړو سره د ناجوړي ناراضي غوښه خو په خېژ په چکم جراثیم دغه په خپل هم مرسي دغه سي نو د خوراک د وجې د ناجوړي لوین حیوان انسان له نسره اتلې دا د خلکو اصلي بې بنیادی خبرې دي. ستا په لارم نه کېږي په سا کې خاص کر موږ په هسپتال کې یو څه تشخیص په ولای سره ټیسټونه چې موږ کوو په کوم کې ایرسول جنریټنګ پروسیجرز موږ ورته وایو په هغه کې خو کېږي خو عموما نه کېږي. عموماً عام طور باندې د خولې سره لاړي وي وینه وي دغه تر چې ډاکټر ورته وایي دا دغه د وجې کېږي.
دا و ډاکټر شیرین خان چې د کانګو وایرس په اړه مرکه را سره کوله. په پېښور کې په بنظیر بوټو پونتون کې د نومبر په شپږمه د شوزو ادبي میله پیل شوی چې د نومبر تر لسمې به روانوي. په میله کې د مشاعرې تر څنګ د شوزو په حقونو هغو ته د کار روزګار موقعو برابرولو او پر شوزو د تشدد په اړه پر مختلفو موضوعاتو خبرې کېږي. تفصیل به د انیسا اجمل په رپورټ کې واورو.
په پېښور کې په بېنظیر بوټو پوهنتون کې د نومبر په شپږمه ادبي میله پیل شوی چې پنځه ورځې بعد عوام لري. د ادبي میلې تنظیمونکي او د پوهنتون د تاریخ د څانګې استاد ډاکټر حامدې د نومبر په اوومه مشال لیډیو ته وویل چې دا ادبي میله یوازې د ښځو ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې میله کې په مختلفو کتابونو په بېلابېلو موضوعاتو بحثونه او ورکشاپونه کېږي او د کتابونو تر څنګ کلتوري شیان هم د نمایش لپاره ایښودل شوي دي. ډاکټر حامدې زیاته کړه چې په دې ادبي میله کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو ترڅنګ د نورو صوبو ښځې هم ګډون کوي.
زمون ته دغه علاقو نه چې کم دینو د دې لپاره لکه خلکو اپلای غانې وکړي چې د درازین داړي خان شترال تیر نو هغه زینو نه چې زمونږ لکه بالکل توقو نه و کنه زمونږ هغه आवाज راوستل غواړو مخې ته چې چاته مو کنه د ملاو شوي نو هغه رالي زمونږ یونیورسيټي کې یو موږ له وینیوز ورکړه موږ کینول هغه خپل بوکس خپل شاعري خپل ناول ایون ساينس باندې چې لټرچر سټڈی کړی دی هغه په خپل پینل ډیسکشن دي د انوایرنمنت حواله سره چې خځې څنګه په انوایرنمنټل یا کلایمټ چینج کې کوم کوم رول ادا کولی شي.
په ادبي میله کې د مشایرو ترڅنګ د خصو په حقونو سیاست کې نمائندګۍ تشدد او ټولنې کې د خصي کردار په اړه هم بیلابیل پروګرامونه کیږي. د میلې یوې بلې ګډونوالې او لیکوالې ډاکټر انتلزیا مشال لیډیو ته ویل چې د نومبر په ومه د خپلو کتابونو ترڅنګ له نورو ګډونوالو سره پر دې موضوع خبرې وکړي چې خصي په ټولنه کې د خپلو حقونو لپاره څنګه هڅه کولی شي.
په حیثیت مودریټر موږ د مختلفو کتابونو ریویو کا هغه کې یوړم به کتاب چیو نو شهر تنهایی یو کم چې د کرونا په موضوع باندې لیکلي نثري مضامینو د خزو په ادب کې ډیره زیاته نمائندګي پکار ده او کم چې زمونږ د سماج د کتغنونو د وجې نه مشکل ده نو د دې فیسټیول په ذریعه به د هغه خواتین لیکاریانو نمونه مخې ته راشي کوم چې د روایت یا د سماجي کدغنونو د وجې نه مخې ته نه راځي.
د ادبي میلې یوې بلې ګډونوالی استادې سونیا شمس ویل چې په غونډه کې د خصو نفسیاتو او ادب ترڅنګ د تعلق په اړه خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې خصو ته په کار روزګار کولو کې اکثره مسئلې مخې ته راسي نو د غونډې له لارې د هغې په هواري هم بحثونه وکړ.
یو خزه چې سلی کی هغه ډیفینیټلی د خپل بیلیف د خپل سوچ او د خپل څومره تجربه چې نه چاغه تیر شي وي او کوم مشاهده چې هغه کړی وي پاغي باندې هغه ټول بیس کوي نو موږ هغه له هغه حواله سره خبر یو کې چې د یو خزه نفسیات څنګه اثر انداز کیږي د هغه په لیکلو باندې د هغه په شاعری باندې د هغه افسانه کې چرته نه چاته د هغه خپل ژوند
د ادبی میلې منتسمین وای چې د خیبر پختونخوا په حکومت غږ کوي چې خصوصا حقونه ورکول او ټولنه کې د سړو برابر اغیتا د کار روزګار موقع ورکول یقیني کړي.
دا انیسا اجمل رپورٹ موردی یا اوسم د دې غړي روسي رپورٹ تر ازو لدی سره به خبرونه هم پاتې ورسو. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې لوک ورسه میله دوام لري. په میله کې ګڼ شمېر خلک ګډون کوي چورته د هیواد له بیرابل سیمو ورغلي هنرمندان د لاسي توکو جوړونکي سندرغاړي هم سکران خپل تخلیق او هنر نندارې ته وړاندې کوي. په میله کې د هرې یوې سوبې لپاره جلا جلا سټانډونه لګول شوي دي. د اسلام آباد د راشد خټک رپورٹ اورو.
Thank you.
داراباب په اسلام آباد کې د سلګرۍ لپاره مشهور ځای شکرپڼیا کې غږول کیږي چېرته چې لس ورځنی لوک میله دوام لري. د لوک میلې د پرانیست مراسم د جمعې پورز په 3 نومبر د لوک ورسه کمپلیکس په اوپن ایئر تھیټر کې ترسره شول. په میله کې د ملک د هرې صوبې او سیمې د کلتوري او فولکلوري هنرونو، خوړو او لوک هنرونو سټالونه لګېدلي دي. د خیبر پختونخوا په سټال د چرستوالو سپلایو جوړونکو کشف وایي چې خلک ته دوی جوړ کړې سپلای ډېرې په شوق اخلي او د دې لپاره ټول کال د دې میلې انتظار کوي.
زبردست کیړې جوړیږي او خلک خوښیږي. د چرسدې ته ورپسې هم دا خلک راځي. پورا پنجاب ته زموږ سپلای ځي، ټول خلک یې خوښي. بل دې دا کار چې دا په لاس باندې جوړیږي، ډېر زیات لوی محنت ته دی کې او خو خشته خلک یې ډېر مونږ خپل داد هم راکوي، ډاډګیرن هم راکوي او خلک یې ډېر خپل خوښي اخلي.
په میله کې د هرې صوبې، گلګت، بلتستان او آزاد کشمیر هنرمندان، سندرغاړي او موسیقاران د موسیقۍ ځانګړي کنسرټونه هم تنظیموي. دا هنرمندان وایي چې خلک تر روایتي او فوک موسیقۍ سره مینه لري. د پېښور نه راغلی د فرنټیر کانسټبل ریوس پای زمیر خان چې په میله کې د خټکو ګډا وړاندې کړه مشال رډیو ته وویل،
خلک چې خټک ډانس کتن تراشي دا ډېر خوشاله شي او د ماشومان راشي، غټ راشي، خاص کر کې بار ملکو له خلک چې انګریزان منګریزان راشي، دې دغه شی وکسي دې ډېر خوشاله شي.
د میلې ګډونوال وایي چې داسې میلې جوړول د ساتیري سره سره اقتصادي ګټې هم لري. د پېښور نه راغلی قمر زمان په دې اړه مشال رډیو ته وویل،
مزیدار ماحول دی، هر یو شی به په خپل کاریګران راغلی دي، کاریګران نه سکول کلچر دی د خلکو.
دا میله به تر 12 نومبر پورې دوام لري. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال رډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.